السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سحرنې خبري مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د جدید څلورمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې روسیې له افغان ځواکونو سره د همکاري او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. په روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي دا حقیقت اوس ټول مني چې طالبان او حقانی شبکه په پا پاکستان کې خوندي پناځایونه لري. ولسمشر کرزي او د روسیې د پارلمان رئیس له افغانستان سره د مسکو د پوځي مرستو په اړه خبرې ترسره کړې او ملګرو ملتونو په جنوبي سودان کې د فرقي شخړو د مخنیوي لپاره د هیواد ته زرګونه نور سوله ساتي سرتیري استوي. د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي دا حقیقت منل شوی چې د طالبانو او حقانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې په پاکستان کې له پټنځایونو دوامداره ګټه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان مشران او د پاکستان مشران هڅه کوي چې د دې مسالې حل پیدا کړي چې دا ډول په افغانستان کې د سولې لپاره هم لاره هواره شي.
The presence of sanctuaries are no longer disputable.
The patanzayuno maujudagi waste ikhtilaf mawzu' na da pati. خو به موږ ته ویل کېدل چې د افغانستان له پولو د باندې ځالې نشته، خو موږ ته معلومه وه او اوس دا حقیقت منل شوی دی. د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو موضوع تل همکاري او سوله وه. زه فکر کوم په دې ترڅ کې باید نور کار هم وشي. د پاکستان له نوي حکومت او نوي پوځ مشره د کابل هیله د سولې خبرو بیا پیلول دي چې له اوږدې مودې د ځنډ ښکار دي.
له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ په حق له ظاهر تنین وایي چې تر 2014 کال وروسته به نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته په نوې بڼه دوام ورکوي. د روسیې د ولسي جرګې مشر سرګی نروشینکین پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ خبرې وکړې. د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاریو پراختیا د ولسمشر کرزی او د روسیې د ولسي جرګې د مشر ترمنځ د پرونیو خبرو له عمده موضوعاتو. د ترکتنې وروسته ویل روسیې تیر کال زیاته اندازه وسلې افغان قواو ته ورکړې او افغان چارواکو ورڅخه د زیاتو نورو وسلو غوښتنه هم کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې 133 تنه پولیسو ته د 2 میاشتو په موده کې مسلکي روزنه ورکړل شوه. د میدان وردګ د واري وایان عطا الله خوګانی پرون رسنیو ته وویل چې دغه پولیس د افغان اوسونکو لخوا روزل شوی دی. ټاکل شوی چې دغه پولیس به د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په دندو وګمارل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې به شپږ زره نور سوله سادي سرتیري جګړه ځپلي سوډان ته واستول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په جنوبي سوډان کې د روسیو فرقي شخړو د مخنیوي لپاره د دې سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو پلاتونکو تیر ورځ د سوډان بنتیو سیمه کې چې د حکومت ضد یاغي ځواکونو په کنټرول کې ده د یو ډلې قبر د موندلو خبر هم ورکړ. ملګري ملتونه وایي د سوډان په روسي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد 15 اتباع په سوریه کې د حکومت ضد قوو په پلوي د جګړې کولو له کبله په 2 کلونو بند محکوم کړل. د امنیت لپاره د تاجکستان دولتي کمیټې پرون ویل چې 15 واړه محکوم شوي کسان د سوریې په نړیوال پوهنتون کې محصلانو چې د سوریې له یاغیانو سره ملګري شوي وو. دا کسان په اکتوبر میاشت کې تاجکستان ته د ستنېدو پر مهال ونیول شول. دا محکوم شو کسانو له ډلې د یو مدافع وکیل شکایت وکړ چې محکمې داسې اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي چې ثابته کړي دا کسانو عملاً په سوریه کې د استوګنې پر مهال په جګړه کې برخه اخیستې وي. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او میلیاردر میخایل خودروکوفسکی د شنګن ویزې لپاره درخواست کړی دی چې په مرسته د کولای شي سویس ته لاړ شي. په سویس کې د خودروکوفسکی زامن خونځي وایي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې خودروکوفسکی په برلین کې د سویس سفارت ته د 3 میاشتنۍ ویزې درخواست کړی دی. خودروکوفسکي د مالی جرایمو په تور څه باندې 10 کاله د روسیې په یو زندان کې تیر کړل او تېره جمعه تر خوشې کېدو وروسته جرمني ته لاړ. دغه روسیې ملیاردر او د کرملین سرسری منتقد د روسیې د حکومت لخوا تر بخل کېدو وروسته له زندانه خوشې شو. او د روسیې او اوکراین صدراعظمانو په ماسکو کې سره وکتل چې پر دو اړخیزو اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د اوکراین صدراعظم میکولا ازروف پرون په خپل ورځني سفر کې د ایرو ایشیا د عالي اقتصادي شورا په جوړ شوې غونډه کې برخه واخیسته. ازروف له خپل روسي سیال دمیتری مدویدیف سره پر تجارت او انرژي خبرې وکړې. د ترکتنې وروسته اعلان وکړ چې هیواد د مالی مرستې د یو برخې په توګه له روسیې څخه 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 8، ټیټه منفي 8. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 9، ټیټه منفي 15. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 8، ټیټه منفي 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 15، ټیټه منفي 15. او په جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 18، ټیټه 4.
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. د روسیې د ورسی جرګې مشر له ولسمشر کرزی سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. په روانه خبری مجله کې په دې اړه تفصیل اوریدلای شئ. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په مقایسه روان میلادي کال چې لای 15 ورځې پاتې دي، د افغانستان صادرات څه باندې 2 برابره زیات وو. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې په بلجیم کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د هیواد ورته د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي.
موږ ملاریان په دې باره کې دار چې افغانان چې مثلا فعلا دلته راغلي دي، په دې خاطر راغلي چې هغه ټول په افغانستان کې مشکلات لري او نشي کولی بیرته افغانستان ته لاړ شي.
د نورو راپورونو سربیره د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د روسیې د ورسی جرګې مشر له ولسمشر حامد کرزی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. سرګی نروشینکین پرون کابل ته تللی و. نروشکین تر کتنې وروسته ویل روسیې تیر کال یو ځانته اندازه وسلې او مهمات افغان قوت لیږلي وو او افغان چارواکو د نورو وسلو غوښتنه ورڅخه کړې ده. د زیات کړه مسکو به د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې 1500 متخصصان هم افغانستان ته ولیږي چې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې لپاره افغان ځواک وروزي. سالم محمد سالی په ریپورت لري.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکاري پراختیا د ولسمشر حمید کرزی او د روسیې د ولسی جرګې د مشر ترمنځ د پرونیو خبرو له عمده موضوعاتو وه. د روسیې د ولسی جرګې مشر سرګی نروشکین له ولسمشر حمید کرزی سره په کابل کې وکتل. د ترکتنې وروسته وویل روسیې تیر کال زیات اندازه وسلې افغان قواو ته ورکړي او افغان چارواکو ورڅخه د زیاتو نورو وسلو غوښتنه هم کړې ده. سرګی نروشکین د ایم آی ولس دولت سرخیل وتکو یادونه وکړه چې مخکې افغان پوځیانو ته ورکړي وي. د افغانستان ته د دغه ډول نورو الوتکو د لیږد پر امکاناتو هم خبرې وکړې. نروشکین په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت تر هغه وخت چې د افغانستان خپلې قواوې په پښو درېږي یو اړتیا وګڼله.
В настоящий момент, так сказать, присутствие международных
اوس مهال د نړیوالو سلساتو ځواکونو او نورو پوځیانو حضور یو اړتیا ده چې د دې هیواد امن او ثبات تضمین شي. موږ دغه راز درکوو چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه کتوان پیدا کړي او کولای شي د افغانستان امن او پرمختیا تضمین کړي. څرګنده ده چې په دې هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نه وي.
иностранных сил
روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وایي له افغانستان څخه قاچاقیدونکو مخدره موادو زیان وراړولی دی. مسکو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. د روسیې د ولسی جرګې مشر وایي هیواد تیار دی د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې 1500 متخصصان افغانستان ته ولیږي چې دغه موادو پر وړاندې د مبارزې افغان ځواکونه وروزي. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې سترګې نروشکین د کابل او مسکو ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو سره لیوالتیا وشوده. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې ویلي دي په سیمه کې د روسیې د قوي رول غوښتنه کوو او د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یې مهم ګڼو. د افغانستان او روسیې عالي رتبه چارواکي په داسې حال کې په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې د ستراتیژیکو همکاریو خبرې کوي چې کابل د امنیتي او دفاعي تړون پر سر له واشنگټن سره په چنه وهلو بوخت دی. د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د حضور امکان برابروي. افغانستان د دغه تړون د لاسلیک لپاره ځینې شرایط لري.
د سلیم احمد صالح په ریپورت کې مو اوریدل چې د روسیې د ولسي جرګې مشر نروشکین تیره ورځ له ولسمشر کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا خبرې ترسره کړې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرتوی د تیر میلادي کال په مقایسه روان میلادي کال چې لای څو ورځې پاتې دي د افغانستان صادرات څه باندې دوه برابره زیاتو. دغه وزارتوی د افغانستان صادرات په 2012 کال کې 28 میلیونه ډالر او خو د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د هغه اندازه تر 30 میلیونه ډالر واوخته. په دې اړه نور له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی په افغانستان کې د پانګونو د فرصتونو زیاتوالي، سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو او نور شرایطو د دې زمينه برابر کړ چې د افغانستان صادرات د 2012 میلادي کال په پرتله پر 1 میلادي کال کې چې ورستي ورځې دي څه باندې دوه برابر زیات سي. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه 28 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیده، خود 2012 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې دغه اندازه تر 30 میلیونه ډالر واوښته.
زمنګ صادرات د تیر کال په پرتله باندې شو، یعنی په تیر کال کې تازه میوه او ترکاری ته ګورو چې همدا صادرات د افغانستان تیر کال 28 میلیونه امریکایي ډالر په یو کال کې، ولې په ست کال کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 میلیونه نو واوښتل. یعنی تیر کال په یو کال کې 28 میلیونه او ست کال په شپږو میاشتو کې 3 میلیونه امریکایي ډالر څخه واوښتل دي، او دا کال چې پوره کیږي صادرات بیخي زیات شوي دي تیر کال په پرتله باندې نسبت وړاندې راځي.
د افغانستان په صادراتو کې تر ډیره تازه او وچه میوه، پنبه، ترکاری، غالی او نور اقلام شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د صادراتو په پرتله زیات واردات لري چې اندازه یې په کال کې 6 میلیارد ډالر ته رسیږي. افغانستان یوازې د 3 میلیارد ډالر په اندازه تیل واردوي. داسې اندېښنې ولاړې سوي چې له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او تر 2014 میلادي کال وروسته شاید افغانستان سوداګري او صادرات دغه راز واردات هم اغېزمن سي. خو د سوداګري او صنایعو وزارت ویان ښاغلی غازی خیل بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي. دوی وایي هغه قراردادیان به شاید زیانمن سي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې قراردادونه او پروژې درلودې.
هغه سوداګر چې هغه پروژې لري یا قراردادیان دي د خارجي ځواکونو سره، طبعا په 2014 کال کې خارجي ځواکونو حضور په افغانستان کې کمیږي، کله چې د دوی حضور کمیږي نو د دوی مصارف هم کمیږي، دوی کار به خرابېږي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم په افغانستان کې د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ښه فرصتونه شته دي. دنیا ملاقمندي لري او افغانان هم غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د پانګې وتلو سوداګري او پانګونه زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکو پرون په یو کانفرنس کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي، ځکه د دې تړون د لاسلیک د ځنډېدو له کبله له افغانستان څخه پانګه په وتو ده او دا کار به د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. 9:15 دقیقې د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین وایي دا حقیقت منل شوی دی چې د طالبانو او حقانی شبکې په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په پاکستان کې له پټنځایونو په دوامدار توګه ګټه اخلي. د روسیې د ولسي جرګې مشر سرګی نروشکین پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکارۍ خبرې وکړې. په میدان وردګ ولایت کې 133 تنه پولیسو ته د دوه میاشتو په موده کې مسلکي روزنه ورکړل شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې شپږ زره نور 16 سرتیري جګړه ځپلي جنوبي سوډان ته استول کیږي. د تاجکستان سترې محکمې د دې هیواد 15 اتباع په سوریه کې د حکومت ضد قوه په پلوي د جګړې کولو له کبله په 2 کلونو بند محکوم کړل. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او میلیاردر میخایل خودروکوفسکی د شنګن ویزې لپاره درخواست کړی چې په مرسته د کولای شي سویس ته لاړ شي. او د روسیې او اوکراین صدر زمانو په ماسکو کې سره وکتل او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړې. نیویارک ټایم او وال سټریټ جرنل ورسپانو د افغانستان پر وسیو تحولاتو تبصری خبرې کړې. مهمه برخه له احمد شبرورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب یو مطلب خپور کړی او پکې د دې تړون لپاره د واشنگتن د ټاکلي سربلاچل د بدلون خبر ورکړی دی. د ورسپانې په باور په داسې حال کې چې د سربلاچل ته یوازې یو اونۍ پاتې ده، نو د ولسمشر بارک اوباما اداره اوس د ډسمبر له 1 نیټې چې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره یې ټاکلې وه په شا شوې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د دې سربیره سپینې ماڼۍ بیا هم خبرداری ورکړی دی که دغه سند لاسلیک کېدل وځنډی شي ټول ځواکونه به له افغانستان وباسي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د سربلاچل په برخه کې د امریکا نرم دریځ یو ډول غلی اعتراف دی چې نه سختو خبرو او نه هم پستو خبرو ولسمشر کرزی د دې تړون لاسلیک کولو ته اړ ایست. ورسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلی دي، نه پوهېږم چې د امریکا دغه اقدام ته یوه لوبه ووایم یا د خلکو تیر ایستل ووایم، خو څرنګه چې ښکاري موږ دا کار کاوه او اوس معلومی شي چې حامد کرزی په دې مسلې کې تر موږ وړاندې شو. یوې بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا داسې مسله څېړلې ده چې امریکایي چارواکو پرې افغانستان ته د ناټو د غیر قانوني اکمالاتو نوم ایښی دی. د دې ورسپانې په وینا د امریکا د دفاع وزارت د جنایي تحقیقاتو اداره افغانستان ته په پوځي برخه کې د انتقالاتو یو قضیه څېړي. دا تحقیقات د هغو تورونو له لګېدو وروسته کېږي چې له مخې د انتقالاتو یو شرکت افغانستان ته مالونه د ایران د لارې راوړي دي او دا د امریکا له قانون څخه سرغړونه ده. د انهم اف زی په نوم د لېږدولو شرکت چې مرکز یې په دوبۍ او ویرجینیا کې دی په 2012 کال کې یو قرارداد خپل کړ چې تر 8 میلیارد ډالر ډیر ارزښت یې درلود. دا د افغانستان په 12 کلنې جګړې کې د انتقالاتو یو ستر تړون و. خو د وال سټریټ جرنال ورسپانې په باور د انهم شرکت د ایران د بندر عباس له لارې د ایران له خاورې فولاد، تراکتورونه او نور ساختماني وسایل افغانستان ته وړي دي. د اوباما د ادارې چارواکو ویلي دي چې د مالونو انتقال د ایران له لارې شاید امریکا له قوانینو سرغړونه وي، ځکه چې امریکا د ایران د سوداګرۍ پر ګڼو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د انهم شرکت چارواکو ویلي دي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د خزانه او سوداګرۍ وزارتونو ته خبر ورکړی وو چې افغانستان ته به یو شمیر مالونه د نورو بهرنیو قراردادیانو په مرسته د بندر عباس له لارې انتقال کړي. د ورسپانې په باور انهم شرکت همغه وخت ویلي وو چې داسې څېړنې به وکړي څو معلومه شي چې دغه مالونه په قانوني ډول وړل شوي دي او د امریکا له قوانینو پکې سرغړونه نه ده شوې.
په بلجیم کې پلسکونو افغان پناه غوښتونکو له څو ورځو راهیسې لاریون پیل کړی او د هغه هیواد له حکومت څخه غواړي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه نکړي. دغه افغانان ویل درې اونۍ ول تر کلونو پورې وخت په دې هیواد کې تیر کړی خو لا برخلیک نه دی معلوم. عطا الله محمد سه هم له دغه لاریون کوونکو څخه دی چې تیر ماښام د لاریون له ځای څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. سلام محمد سالی، د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې لاریون کوم ځای ته رسیدلی دی؟
تقریبا دا درې میاشتې چې زمونږ لارین په دې لار روان ده چې باید افغانان چې تقریبا د څلورو پنځو کالو یا شپږو کالو راهیسې دلته پراته دي او ژوند دغې نه ده معلوم چې یعنی ټول منفي شوي دي او د بلجیم حکومت پاړه غوښتنه لري چې باید د بیرته افغانستان ته ولېږل شي. اما زمونږ باندې لارین په دې باره کې دا ده چې نه افغانان چې مثلا فعلاً دلته راغلي دي په دې خاطر راغلي چې هغه ټول په افغانستان کې مشکلات لري او نه شي کولی بیرته افغانستان ته لاړ شي. د په خاطر مونږ دا لارین کوو چې باید د دې ټولو دپاره یو اسناد یا د پناهندګۍ یا د قبولي
افغانان قبول کیږي 15% منفی کیږي یعنی یو بدرجن چې په 2014 نه تر وروسته هغه افغانان چې مثلا 15% قبل دل اوس 25% قبل کې چې شرایط اوس د افغانانو په وړاندې ډیر زیات سخت شوی دی.
دغه لاریون ویل کیږي چې تاسو تقریبا په دې لاریون کې 1 کیلومتر لار وهلې ده چې تر یو شهر پورې ځان ورسوي چې الته صدر اعظم اوسېږي. دغه څه ده؟
او بالکل دا تقریبا د جمعې پورې زموږ د لاریون سفر پیل شو چې تقریبا د 3 ورځې دوه خارونه تور رسیدل چې بار خار کې موږ یو شپه وکړل او سار نه تر مخامه پورې زموږ بیا دروي وه. په زمن کې چې کلال تور رسیدل صدر اعظم زموږ مخې ته رانه غل بته او موږ نشو کولی چې صدر اعظم وګورو. بیا زموږ شپه بیا هم عمل ته پاتې شوله. خو بیا کله چې سار شو بیا د دوشنبې په سهار هغه غوښتنه وکړه چې تاسو باید بیرته خپل مرکز ته لاړ شئ او موږ ستاسو باره کې یو تصمیم لرو چې فعلاً د هغه تصمیم دغه نن وه چې فعلاً چې زموږ کسان تللي ول دفتر کې ورسره خبرې کړې دومره کوم خاص خبرې نه درلود. صرف همدا یې ویلي وو چې هغه افغانان چې مثلا دلته تاسو اوسېږي دغه اوسېږي کولی شي بیرته لاړ شي سر نه پناهندګي وغواړي او یا کولی شي مثلا اجتماعي غوښتنه وکړي. خو په دې صورت کې مثلا زموږ وکیلانو او کارکوونکي چې په دې برخه کې کار کوي دغه کې هغه ویلي چې نه هغه اجتماعي غوښتنه په هغه صورت کې موږ کولی شو چې په یو ملک کې ډیپلوماتیک او یا مثلا یو سفارت ولري. او بلجیم داسې حکومت دی چې نه په افغانستان کې ډیپلوماتیک صداقه لري دفتر لري او نه کوم سفارت لري. نو موږ څنګه کولی شو هلته لاړ شو اجتماعي غوښتنه وکړو؟ دوی ما بیا داسې ویل چې نه آیا که چېرته مثلا دغه افغانان بیرته سر نه لاړ شي ځان ته پناهندګي وغواړي دغه غواړي آیا دا کومه ګرنټي لري چې بیرته د افغانان مثلا افغانستان ته یا ونه لیږل شي او یا کوم تړلي سنټر ته ونه لیږل شي؟ هغه داسې کوم خاص وعده نه ده کړی او کوم خاص دغې نه ده غوښتنه نه ده منلې چې موږ چې نه دا کار موږ نه کوو. څه چې قانون یې هماغه ټولو لپاره قانون دی.
دغه شرایط د نورو اتباعو د نورو هیوادونو د اتباعو په مقابل کې هم دغسې سختې که یوازې له افغانانو سره دغسې چلند کېږي؟
فعلاً څومره چې مثلا په افغانستان کې دغه حالت چې موږ ګورو د افغانستان وضع څومره خرابه ده دومره د نورو مملکتونو لپاره نه ده. څومره چې مثلا افغانستان کې حالات خراب دي په هغه شرایط کې چې باید افغانستان ته خلک ونه لیږل شي د دې حکومت توجه ډېره زیاته کمه ده. البته څو دفترونه دي چې موږ ته له حکومت کې چې هغه تر میاشت ده او دغه د یونیسر هغه هم دا غوښتنه کړې چې افغانستان په فعلاً شرایطو کې ډېر وضع خرابه ده نه شي کولی چې مثلا افغانان بیرته لاړ شي. اما بلجیم فعلاني حکومت چې دی ډېر زیات یو خاص محدود قانون یې جوړ کړی دی چې هېڅ نوه دفتر یا هېڅ کومه غوښتنه چې مثلا د افغانستان نه هغه دفترونه را وړي دي ته وړاندې کوي. دغه پیشنهاد چې د افغانستان په وضع ډېره زیات مشکلات ده دغه د دې اوس احترام نه لري ورته او هېڅ کوم توجه ورته.
د افغانستان سفارت چې په بلجیم کې دی هغوی په دې برخه کې ستاسو سره څه همکاري کړې ده یا څه همکاري کوي؟
فعلاً د افغانستان سفارت موږ سره تر اوسه پورې هېڅ کومک نه ده کړی. البته په اولو دفعو کې چې کله مثلا افغانان افغانستان ته ډیپورټ کېدل هغه کولی شو چې مثلا پاسپورټونه ورکړي. خو بیا زموږ غوښتنه دا وه د هغه به چې څو کسان لاړل هغه ته غوښتنه وکړه چې باید افغانان ته هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي باید هغه ته دغه ورنکړل شي پاسپورټونه ورنکړل شي. بده چې افغانستان کې وضع سخته ده شرایط سخت دي باید دا کار تاسو ونه کړي. بیا هغه صرف یو غوښتنه یو لیک وکړه یو لیکنه وکړه دغه وکړه چې نه نه بعد به هغه افغانان چې مثلا افغانستان ته ډیپورټ کېږي موږ به هغه ته پاسپورټونه نه ورکوو او نور هېڅ نه وه. افغانستان سفارت په بلجیم کې چې ده هېڅ نه وه کومه کې تر اوسه پورې موږ سره نه ده کړه. البته زموږ لیدلو لپاره هم نه دي راغلي.
بله په ویل کېږي چې په دغه لاریون کې د بلجیم خپل اتباع هم ستاسو سره برخه لري. دوی ولې په دې لاریون کې ستاسو سره ونډه لري؟
دا تقریبا شپته حزب دي چې دا هغه حزبونه دي چې مثلا غواړي چې هغه ماذر چې له نورو مملکو ته راغلي بیا هغه سره کومک کوي او هغه ته د پناهندګۍ شرایط وموندل شي. دا شپته حزب دي البته حقوق بشر د دې حزبونه دي چې هغه مثلا ټول هغه په دې برخه کې دي چې باید موږ په حق افغانستان کې مشکل شرایط ډېر زیات سخت دي او دا افغانان چې مثلا فامیلیان یا مجرد خلک دلته اوسېږي باید هغه ته د پناهندګۍ یا د قبولي زمینه برابره شي.
په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو اتل او عطاالله محمد زیو چې د افغان پناه غوښتونکو د لاریون په اړه خبرې کولې. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو اندېښنو ښودلې چې په هیواد کې او شمیر راستنه شوي کډوال له ستونزو سره مخ دي. مرزي احمد زی او د موضوع تفصیل.
د مشرانو جرګې ځینو غړو د دې جرګې له اداري پلاوي څخه وغوښتل تر څو د بهرنیو چارو او د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیرانو سره په بهر کې د افغان کډوالو او په هیواد کې د راستنو شو خلکو د ستونزو د هوارولو په اړه وغږیږي. ځینو سناتورانو ویل چې دا وزیران باید د مشرانو جرګې یوې عمومي غونډې ته ور وبلل شي. دوی ویل چې په هیواد کې یو شمېر راستنه شوي کډوال د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. تنو سناتورانو محی الدین منصف او آیت الله صدیقی په دې اړه وویل
کوم کډوال چې را د مرسکیږي او خپل هیواد ته راځي پیسې او کور نه لري، زه له مسؤولو ادارو څخه غواړم تر څو د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغان کډوالو وضعیت په بهر کې د اندېښنې وړ دی، او په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په بلجیم کې دي چې تیره ورځ لاریون هم کړی وو، خو له بده مرغه تر اوسه زموږ د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو دې مسالې ته پام نه دی کړی.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې سعودي عربستان شاوخوا میشتې وړاندې تصمیم نیولی وو تر څو هغه افغان کارګر له خپلې خاورې وباسي چې هلته د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو موده ختمه شوې ده. له دې څخه وړاندې ایران او پاکستان هم یو شمېر افغان کډوال په زور شړلی وو. د دوشنبې په ورځ هم یو شمېر افغانانو په بلجیم کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له حکومته یې وغوښتل چې هلته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. راپورونه وایي دا مهال په بلجیم کې لسګونه افغانان چې اکثره یې ځوانان دي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ته دنده ورکړه تر څو په بهر کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل افغان چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ریاست پر غاړه وو په دې اړه وویل
پروانی او منصف صاحب د کډوالو د ستونزو په اړه شکایتونه درلودل. کوم کډوال چې له نورو هیوادونو څخه بیرته راغلي او دوی ډیر په خراب وضعیت کې دي، له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو باید د دې جرګې د کډوالو چارو کمیسیون تصمیم ونیسي تر څو وکړای شو چې د حل یو لار ورته پیدا کړو.
د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال په بهرنۍ هیوادونو کې دي چې له دې ډلې څخه 4 میلیونه په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې په هیواد کې جګړې، فقر او بیکاري هغه عمده عوامل بلل کیږي چې په میلیونونو خلک یې د هیواد پرېښودلو ته اړ کړي دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند رنگونه
ماما اول به منوم را تا واخلې د کم ځای
د کندوز د ولایت د امام صاحب دوله صالح ګل حکیم منوم دی.
څو کلن به؟
تقریبا 55 کلو عمر مې ده.
دغه کراچۍ کې د خښتې اچولې دي، دا چیرته وړي؟
دا کار د تونه په لمسري لګیا دغه ته ورولم.
ښه، یعنی ته مزدوري کوي ورسره؟
بالکل مزدوري کوم. بالکل.
ښه، نو کوم کار کسب مونږ دی زده؟
نه نو هیڅ کسب مونږ نه.
نو څه مو کول؟ دا دومره وخت مو چې تیر کړی کنه څنګه مو قنه شو برابر چې یو کار کسب زده کړي؟
خبر داسې و چې موږ خپل ځمکې زمیندار و چې کومه کې ورسان دا نو مانه زیات او زور زیاتو بالکل د تاجکستان غاړې ته پراته. دا غزنه چې موږ لاړو تقریبا 10 کال یا 15 کال موږ په پاکستان کې ماجرتوب تیر کړ. هجرت مو کو چې کومه کې د قرضې ومچو او بیا د ګرامې رااله په قلالي را موږ به ته واپس شو او خپل ځمکه تر استانو شو. نو سازمه کې د سې چې یو پسل بل پسل نور خو مزدوري مزدوري پکې نه کیږي.
او اساسیم جمع دي چې
نه مینه کې موږ لاغه د خپل مزدوري کوم لکه واخره مورز کار پیدا شنو کار ته زو کار.
بیا دا استاد سره چې تو اسکار کوي د سره وی کا بل چر اغخت
نه نه د سره ما لازم غ خپلوان دی د ضرور تاس مالور نه سره
نو دې چر ځای کار ته ځی تاسو ځان سره.
بالکل بالکل. چې کوم ځای کار پیدا شین بیا ما ته وایي راز چې زو
دی ورځی 100 روپے درک
تقریبا د ورځی نو هغه مالک پر خبره بازی چې د 300 را کی بازی درین لګام درین 100 روپے ریټ دی. نو دا چې کا ساس ته ځای موږ لگا د 300 او 300 روپے خپل خوا خنه را کی
بیا خو دا د خپل دی لګ ور سره اسوده وی نسبت نور ته.
بالکل. او زیات کار ما سره هغه خپل الله سره را سره کوي کومک را سره کوي. زمو شرم ماته کنه خدا غدا کار زده کړم دیوال میوال خخت مختل لګي پلا سر کوي.
د نسوا دی بل چا سره مزدوري کړی
کنه ولې نه کړی؟ هغه ډیر مزدوري کوي. ناشنا په چوک تر غلي چوک نه تدی.
بیا اولادونه څنګه لري؟
اولادونه ماشاءالله شته دی، پنځه زامن مې دی، یو حافظ د قرآن دی او دوه چیزې هغه دغه نګاړو بیټیانې مقصد جوړوي چارج کوي.
نو گزاره مو روانه ده ژوند؟
لس دولس ماشاءالله روانه ده، ځکه چې چاکر زمانه نشته و. د خپل اوسره همت کوم زویم چې علاقه نکړ ته ونه کې، نو هغه کېدای شي چې بیا هغه هم راته ډاډه واچي. نو
او هغه هم یعنی نن سبا هغه نه ده ښه که نه وایي، یوې ګټي سلی څټي باید ټولې وګټي،
باید چې ټول لاس لاس کړي که نه د ډېرو
آزادی ریڈیو اور دوستانو ونی میں بجے شوی دی دوہم سہرانے خبری مجلہ درتا